شپه ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپښنه په ټول افغانستان کې اوري احمد شیبری ما سلام علیکم د ازادي راډیو د دې صد خبرونه لوی برخه ازادي راډیو د بیمه چلي پروګرام ته ځانګړي شوې ده خو په دې خبرونه کې مو په ننګرهار کې د پاسون کوونکو له هلو ځلو هم خبرو تر هر څه مخکې خبرونه لرسوان مراد څخه
السلام علیکم په شمال ختیځ زون کې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د تخار او کندز د لوی لارې په اوګدو کې او د قلیزال ولسوالۍ په سیمو کې طالب وسلوالو ته درنه مرګ شو بلاړولې ده د بغلان چارواکي وایي د دې ولایت په بورکه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه چې پرون شپه نښتی وه سړه شوې ده او د امریکا د دفاع وزیر د ترکیې له صدر اعظم سره وکتل چې د کرد وسلوالو د تجهیزولو له امله د واشنگټن او انقرې ترمنځ اړیکو کې پورته شوی کړکیچ آرام کړی د خبرونو تفصیل په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوګدو او د قلیزال ولسوالۍ په اړوند سیمو کې طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده د پامیر د شلمې فرقې وایي ډګرمن غلام حضرت کریمی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې په سهار په قلیزال ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې د حکومت لس تنه مخالف وسلوال وژل شوي او نه نور ژوبل دي خاغلی کریمی همدارنګ زیاته کړه چې تیر شپه د کندوز تخار د لوی لارې په اوګدو کې هم شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې د وین ویلي چې په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی او افغان امنیتي ځواکونه هم تلفات نه لري وسلوالو طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې د کندوز تخار لویه لار تړلې ده طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي د بغلان چارواکي وایي د دې ولایت په بورکه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه سړه شوې ده طالبانو تېره شپه د بورکه ولسوالۍ په مرکز حمله وکړه د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر جنرال امیر ګل حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو نوموړي د شمیر په اړه معلومات ورنه کړل
مخالفین از چند جهت بالای ولسوالی حمله کردن ساعت یک بجه بعد جنگ بوده تلفات داره مخالفین فعلا شکست خورده رقیب را نشده متواری شدن جنگ فعلا خاموش شده دیگه در حدود شاید 20 نفر کشته و زخمی داشته باشه مخالفین
نوموړي ونویل چې افغان سرتیرو ته په دې جګړه کې تلفات اوښتې او که څنګه د بغلان ولایت بورکه ولسوالۍ له کندوز ولایت سره پوله لري او ځینې برخې له کلونو را په دې خوا د وسلوالو په کنټرول کې دي د کونړ اوسیدونکو د دې ولایت د مرکزی روغتون له وړکوالي او په یاد روغتون کې د امکاناتو له کموالي شکایت کوي د روغتون مسؤلان هم مني چې د روغتون ودانۍ د 500 کلونو لپاره جوړه شوې او د ناروغانو اوسنی شمیر او اړتیاو ته ځواب نشي ویلی د کونړ د مرکزی روغتون مشر ډاکټر فاروق سحاک ازادي راډیو ته وویل چې د مرکزی روغتون د نوې ودانۍ لپاره مځکه اخیستل شوې او په راتلونکي کې به کونړ یو لوی روغتیایي کمپلیکس ولري
د دې لپاره موږ د کونړ د روغتیايي کمپلیکس په نوم باندې ځمکه لرو حال د راتلونکي کې یو معیاري سټنډرډ تعمیر به جوړیږي اوس د همدغه موجوده امکاناتو نه سره د ډیرو مشکلاتو چې یو معیاري تعمیر نه لرو مګر بیا هم خلکو ته خدمات وړاندې کوو
د یادولو د چې په کونړ ولایت کې همدا یو دولتي روغتون دی چې د ګاونډي نورستان ولایت ناروغان هم ورته مراجعه کوي د امریکا د دفاع وزیر د ترکیه له صدر اعظم سره وکتل چې د کورد وسلوالو د تجهیزولو له امله د واشنگټن او انقرې ترمنځ په اړیکو کې پورته شوی کړکیچ حل کړي جیم ماتیس پرون په لندن کې د ترکیه له صدر اعظم بنیامین یلدرم سره خبرې وکړې او د امریکا د دفاع وزیر وویل چې دا خبرې صادقانه شفافې او هیله بښونکې وې جیم ماتیس دا ومنله چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیدونکو کردانو ته ورکوونکې وسلې کېدای شي په عراق او ترکیه کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی وسلوالو لاسته ورشي متحده ایالات او ترکیه د کردانو پی کی کی ډله یو تروریستي سازمان ګڼي د امریکا د دفاع وزیر ویل موږ د پی کی کی پر وړاندې جګړه کې له ترکیه ملاتړ کوو موږ هیڅکله دې ډلې ته وسلې نه ورکوو او نه به ورکړو د ترکیه صدر اعظم تر دې مخکې خبرداري ورکړی چې که امریکا په دې مسأله کې د ترکیه اندېښنه درک نکړي نو ښایي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیزه وکړي د عراق پوځي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونه د موسل د قدیمي ښار څنډو ته د نږدې کېدو په حال کې دي عراقي ځواکونه چې امریکایي ځواکونه یې هم ملاتړ کوي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش له ولکې څخه د موسل ښار د ازادولو لپاره پوځي عملیات کوي دا پرمختګ د هغو عملیاتو یوه برخه ده چې تېره اونۍ د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره د شمال له لورې پیل شول موصل چې د عراق دوهم لوی ښار دی د داعش وروستی مرکز ګڼل کیږي. دا عملیات چې د امریکا د پوځ په هوایي ملاتړ ترسره کیږي تیر کال په اکتوبر میاشت کې پیل شول. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین او روسیې له لوړپوړو ډیپلوماټانو سره د جلا جلا لیدنو عکسونه په ټویټر خپاره کړي او په دواړو هیوادونو یې ټینګار کړی چې خپلې شخړې پای ته ورسوي او سوله وکړي. پرون ناوخته ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر ویلي، پرون ما یوه ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف او د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کالیکمین سره ولیدل. نوموړي د دې دوه لیدنو عکسونه هم خپاره کړي او ورسره لیکلي چې راځئ سوله وکړو. دا عکسونه تاییدوي چې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر سره نا اعلان شوی او کم سارې لیدنه وروسته له هغې کړې چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره ولیدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر رکس ټیلرسن سره د لیدنې لپاره واشنگټن ته ورغلی. روسیه او اوکراین له 2014 کال راهیسې وروسته له هغې په خپلو کې په کړکیچ کې دي چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین بېله او روسیې سره یو ځای کړه او همدارنګه د اوکراین ختیس کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. د روسیې دې اقدام اروپایي ټولنه او امریکا اړه کړه چې پر مسکو بندیزونه ولګوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتو ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ننګرهار په یو شمېر سرحدي سیمو کې امنیتي چارې پاڅون کوونکو ته سپارل شوې دي. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هغه سیمې چې په روانو عملیاتو کې له داعش وسلوالو پاکې شوي د امنیت ساتنې په خاطر د سرحدي پولیسو په چوکاټ کې د سیمې خلکو ته سپارلې. د ولایت وینا تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د شینوار ولسوالیو هغه پاسون کوونکي چې پخوا یې د داعش په خلاف وسلې راپورته کړي وي هغه یې د سرحدي پولیسو لیکو ته جذب کړي او له دې لارې د خپلو تصفیه شوو سیمو امنیت ساتي. اچین ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د سرحد ولسی پاتون کوونکې د سرحدي پولیسو په قطعه بدل شول، په کنډک بدل شول چې عمل نه غوي تجهیز او اکمال شول. اوس مهال په اچین ولسوالۍ کې د پاکوشو سیمو ساتنه د سرحدي پولیسو په لیکو کې چې دوی په قانوني ډول جذب شوي دي دندې ترسره کوي. اوس مهال د اچین ولسوالۍ د شړل بازار، اسدخیلو، مامند تنګې او ځینې نورې سیمې له داعش وسلوالو پاکې شوي او په نورو سیمو کې لا هم عملیات روان دي. په ورته وخت کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي د داعش خلاف د روانو عملیاتو د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي دغه عملیات ګټور تمام شوي او په خبره یې تر هغې دی دوام ورکړي چې ټولې سیمې په بشپړ توګه له داعش وسلوالو پاکې کړي.
غوښتنه د دولت نه دا ده چې دا کم عملیات روان دي د دې نه موږ بالکل فوق العاده راضي یو، خو زمونږ جدي غوښتنه دا ده چې د ډیورن په کرخې په اوږدو کې دغه ساحې چې کمې د دولت مخالفین نه صفا شي چې دا بیرته دولت وساتي، کې ورن ساتي دا موږ ته ګټه نه کده. عملیات موږ ته په ضرر تمام دي او تاوان موږ لګه. ښه خبره دا ده چې دولت سره موږ همکار یو، د ساحې پاکې کا یو څه کومکونه دولت وکاني، یو څه موږ په خپل شخصي ملاتړو باندې د خپل ساحې وساتو، کې وی نه ساتو هم د دولتونو لپاره تاوان دی هم د ولسونو لپاره تاوان دی.
دغه عملیات ډیر کامیاب روان دي، موږ نورم بار بار دا غوښتنه کوي دغه عملیات تر اخیری سرحده پورې ورسي چې کم سرحده پورې په دیزی کې دښمنی د دیزی خلک د دې عملیات نه ډیر زیات راضي او ورته خوشبینه دي.
د ولایتي ادارې د معلوماتو لمخې اوس وخت په اچین او کوټو لسوالیو کې د داعش په خلاف د افغان او بهرنیو ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات روان دي. دوی وایي کله چې یادې سیمې په بشپړ توګه له وسلوالو پاکې شوي دوی په پام کې لري چې په دې ولسوالیو کې د بیا رغونې پروژې هم پلي کړي.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول قلم غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتو په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼې ته ورشي هلته هغه خبرونه تاسو لوستلی شئ، متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د ورځې په ترڅ کې خپریږي او همدارس کومې مرکې او راپورونه چې د ازادي راډیو په خپرونو کې خپریږي په انټرنیټ کې بیا اوریدلی شئ. وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام درو، خو تر هغه مخکې یو صنعتي خبر. په کابل کې یو شمېر بوټ جوړونکي وایي د کورنیو بوټانو اخیستلو ته د افغانانو لیوالتیا زیاته شوې او دغه صنعت مخ په پراختیا دی. د بوټانو جوړونکو ټولنه وایي چې د بوټ جوړولو صنعت ته پراختیا په لور روان دی، خو له حکومت غواړي چې دغه صنعت ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې افغان چارواکي وای حکومت د صنعتکارانو ملاتړ ته کلکه اراده لري. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د کابل ښار بوټ جوړونکي وای چې د کورنیو تولیداتو کارولو ته د تیرو کلونو په پرتله د خلکو لیوالتیا زیاته شوې او له همدې عمله دغه صنعت د پراختیا په حال کې دی. د کابل ښار جوی شیر ته سیرمه د کورنیو بوټانو د جوړولو او خرڅولو یوه ځانګړې سیمه ده چې د بوټانو جوړولو په لسګونه دوکانونه او کارخانې پکې فعال دي. سید اکبر او احمد ضیا آزادی راډیو ته وویل سبان د سلویخت کال کېږي چې د بوټ جوړولو په صنعت بوخت دي. دوی له خپل کار خوښ دي او وایي
هموطنهای ما استفاده میکنن، علاقه مند شدن در
تولید. هیوادوال ما دو کورنه و تولیدات و اخیستلو تا لیواله شوی، اخلی او کاروی ماشینو نمو پر مختل لیدی.
دو سال پیش بیخی برکوت بود.
دغه سند دو کاله مخکې د سقوط په حال کې ول نه کمرغه چې خلک مو پوښیوي او د بهرنیو بوټانو په پرتله کورنی بوټان ډیر خوخوي.
دوی وای نارینه بوټان، خزینه بوټان او بوټ دوله سپلای په لوړ کیفیت تولیدوي څو خلک وهسیږي او کورنی بوټان واخلي. یو بل بوټ جوړونکی مهدی وای چې کورنی بوټان یوازې په کابل ښار کې نه بلکې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم پلورل کیږي.
بیشتر بوټای ما باز
زمونږ اکثر بوټان په کندوز، تخار، بدخشان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې مینوال لري او پیری
دی. وای د بوټانو عموم مواد له چین، ایران او پاکستان څخه واردوي چې کله کله په واردولو کې لستونز سره مخ کیږي. په ورته وخت کې د کابل ښار د بوټ جوړونکو د ټولنې مرستیال خلیل هم وای چې افغانان په دې وروستیو کې کورنی بوټان زیات اخلي.
سابق بسیار کم بود، محدود بود، مردم آگاهی نداشت.
پخوا پیرودون که لگو خلق نپویدل خوز دخدای فضلت ده بحرانوی بوتانو پا پرتلا کورانی بوتان زیاد کاریگه ده کورانی بوتانو ده کارانی کچه سلویخ فیصدو تا رسیدلی ده.
ده حکومت نم لاتراو ده دوی ده فعالیتون لپار ده مناسب و زین و نشتواله یوستون زگنی. د افغان بوټ جوړونکو د معلوماتو له مخې هر کال په میلیونونو بوټان هیواد ته واردېږي او خلک یې کاروي. د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې کورني بوټان لوړ کیفیت نه لري.
بوټای د داخلي کې میتال یا شی نه مې بوټ
کورني بوټان ښه تلای نه لري او ژر له منځه ځي که کیفیت یې ښه شي په مینه به یې وکاروم.
خود کابل خار یو بل وسیدون که ایمل ملکزه وای چه لکورنه بوتانو سر اسوده یم او نور نغوارم چه بهرینی بوتان وکاروم.
زه همیشه دغه بوټ نه استفاده کوم او بل خوام د خارجي بوټونو نه چې استفاده کولو ماته یو تکلیف پیدا شوی د پخې مې پکې ګرم راته او سوځېدله. خو کوم وخت نه چې د دې جنه زه استفاده کوم دغه مشکل حل شوی دی.
په افغانستان کې د بوټانو جوړونکي وای چې په هیواد کې د بوټ جوړولو صنعت 300 کاله لرغونتوب لري او دغه صنعت ورته لپلرونو پاتې دی. په ورته وخت کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست چارواکي وای چې صنعت د هیواد د پراختیا مهمه برخه ده او حکومت د دغه صنعت پراختیا ته کلکه اراده لري. د اجرایي ریاست د بیان مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت اقتصادي جدي
واقعي دره. حکومت د صنعتکارانو ملاتړ ته جدي اراده لري. د ملي یووالي حکومت مشرانو د حکومت په لومړیو کې ژمنه کړې چې په بیلابیلو برخو کې دوی ملاتړ وکړي. دا اراده اوس هم شته او د کورنیو تولیداتو ملاتړ کوو.
په خاطر دې ولسمشر اشرف غنی ډیر ځله د په ویناګانو کې خلک د کورنیو تولیداتو کارولو ته هڅولي او ویلي دي چې د معیاري کېدو په صورت کې به په دولتي ادارو کې هم وکاروي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام خپور کړو یوه سیمه ییزه موضوع راخلو. د پاکستان پوځ له ملکي حکومت سره د مخالفت په اړه د راپورته شویو اندېښنو د لرې کولو په هدف د ډیموکراسۍ په اړه په خپلو ژمنو ټینګار کړی. پوځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ډاډ ورکړ چې ډیموکراسۍ ته ژمن دی او له ملکي حکومت سره د مخالفت په برخه کې د اندېښنې وړ څه نشته. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د پاکستان ملکی حکومت تیر میاشت د جان رسپانې د هغې مقالې په اړه پلټنې وکړې چې د ملي امنیت د یوې سری غونډې په اړه یې خبره کړې وه. د همدې پلټنو په تړاو حکومت د پوځ تر انتقاد لاندې راغی او ورسره د دواړو لورو ترمنځ د مخالفت په اړه اندېښنې راپورته سوې. د اوسنیو اندېښنو په ځواب کې د پوځ لخوا یوه اعلامیه خپره سوې او پکې راغلي چې پوځ د ډیموکراسۍ پر ژمنو ولاړ دی. د پوځ ویان جنرال آصف غفور پرون یوې خبري غونډې ته ویلي چې د اندېښنو لپاره دلیل نشته. هغه وویل دوی به له ټولو دولتي ادارو سره کار ته دوام ورکړي تر څو هغه کارونه ترسره سي چې د هیواد لپاره مهم دي. آصف غفور زیاتوي په تیرو دوو اونیو کې د ډیموکراسۍ په اړه ډېرې خبرې وسوې خو په هیڅ ځای کې داسې څه نه دي ذکر سوي چې د ډیموکراسۍ پر ضد به اقدام وسي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هغې امنیتي غونډې د جزئیاتو د خپرېدو پر مهال خپل یو نږدې متحد له دندې لرې کړ او دوې اونۍ د مخه یې د تحقیقاتو د راپور تر بشپړېدو وروسته هم خپل یو لوړ پوړی سلاحکار لرې کړ. خو د اپریل پر 9 نېټه د پوځ د ویان آصف غفور پر ټویټر پاڼه راغلي چې د نواز شریف دا اقدام بشپړ نه دی. په دې پیغام کې راغلي چې دا کار د هغو تحقیقاتو سره اړخ نه لګوي چې عمومي د دې غونډې معلومات چا خبریال المیدا ته ورکړي وو. سیریال المیدا د پاکستان د رسپانه یو لیکوال او مرستیال ایډیټر و چې د 13 اکتوبر په شپږمه یې په یوه مقاله کې د پوځ او ملکي حکومت چارواکو ترمنځ د یوې پټې امنیتي غونډې پر مهال د جنجال په اړه خبرې سوې وې. المیدا د رسپانه په لومړي مخ کې په یوه مقاله کې لیکلي چې په هغه امنیتي غونډه کې حکومت د پوځ له استخباراتي ادارې غوښتي و چې د یاغیانو په وړاندې اقدام وکړي کنه له نړیوالې انزوا سره به مخامخ سي. پاکستان هغه هیواد دی چې پوځ پکې تر ډیره واکمن دی او په تیرو دورو کې یې د نواز شریف د پخواني حکومت په ګډون څو ستر زمان د کودتاو په نتیجه کې له قدرت لری کړی دی. پاکستان له 2008 کال راهیسې په دیموکراتیک بڼه یو منتخب حکومت لري خو پوځ له هم په چارو کې خپل پراخ نفوذ لري. د دوی ترمنځ د اختلافاتو په اړه هر ډول اشاره د هغه واد ملکی حکومت د راتلونکي په اړه اندیښنې راپورته کوي. پاکستان په 1948 کال کې له برېټانیا څخه خپلواکي اخیسته. په دې 70 کلن تاریخ کې د پاکستان پوځ 3 کاله هغه واد اداره کړی دی.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. هومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له ځوان شاعر محمود دلگیر سره مرکه اورئ.
مطالعه د شعر خکیدا لپاره یو تر ټولو اړین توکی دی. نو دا کولای شي چې خخ شاعران ولولي، داسې شاعران چې هغه واقعا نوي څه بیان کړی وي او بل په شعر باندې پوهېدا ده.
سندرغاړی استاد عبدالحمید کندارای راته وایي چې لکل رئیس سندرې بولي اولی پښتو قوالی موسیقي واده و نه کړه.
کله کله به زه سینما ته تلم. د سینما کې خو دغه ساز به و، دغه آواز به و، دغه ډرامې به و، دغه نقل و، دغه حساب به و. نو ما چې به دا ریکارډونه اورېدل پر شوق به رالم.
د پښتو څېړنو د بین المللي مرکز د تاسیس د 40مې کلیزې رپورټ لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پوهان ډاکټر سید بهاودین مجروح سیمینار په اختتامی مراسمو کې د هیواد شپږ درس فرهنګیانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د دوی د فرهنګي او ادبي فعالیتونو څخه د قدردانۍ په خاطر علي دولتي میډالونه او ورکړل. په یادو مراسمو کې د فرهنګیانو په استازیتوب ډاکټر نورالحبیب نثار او د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد داود راوش خبرې وکړې او د هیواد فرهنګیانو او ادیبانو ته یې د جمهوری پاملرنه او واستایله. همدارس د کابل پوهنتون مشرتابه هغه کتابونه چې د پوهان شهید ډاکټر سید بهاودین مجروح د سیمینار لپاره چاپ شوي وو جمهوری ته ډالۍ سول. د غوی د میاشتې په 14مه نیټه د قلم د ورځې په مناسبت په ملي ګالري کې د هنري اثارو نندارتون پرانستل سو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د دغه هنري اثارو د پرانستلو په مراسمو کې د قلم د ورځې مبارکي ټولو قلمواله ته وویل. څرګنده کړه چې قلم نور ته زموږ د افکارو پر سوالو کې ستر رول لري. ښاغلي باوري د نندارتون د اثارو په اړه په خپلو خبرو کې وویل چې د دې نندارتون یو شمېر اثار په هندوستان کې د افغانستان د سفارت په فرمایش جوړ شوي دي او په نږدې راتلونکي کې به په هندوستان کې د افغانستان سفارت ته انتقال سي. د قلم د ورځې په مناسبت په جوړ شوي نندارتون کې 130 مختلف هنري اثار نندارې ته وړاندې شوي وو. او د سعودي عربستان په کلتوري نندارتون کې د افغانستان میزیا غرفې د 500 هیوادونو په منځ کې لومړی مقام وګاټه. د تان ویب سایټ په حواله په هغه نندارتون کې چې د سور د میاشتې په 19مه نیټه د مدني منورې په اسلامي پوهنتون کې جوړ شوی وو د افغانستان میز لومړی مقام وګاټ او د کال غوره جایزه یې هم ترلاسه کړه. په مدینه منوره کې د افغان محصلانو مطبوعاتي استازي انور الحق ساپی تان ته ویلي افغان میز یا غرفه د افغان محصلانو لخوا د افغانستان پر راز راز کلتوري او دودیزو وسایلو سنگار شوی و چې په پایله کې لومړی مقام خپل کړ او کایا موټر د جایزې په توګه او ورکړل سو.
د علوم اکاډمۍ د پښتو څېړنو بین المللي مرکز د تاسیس څلوېښتمه کلیزه ولمانځله. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت تېره اونۍ د علوم اکاډمۍ په تالار کې جوړه شوې وه، د اکاډمۍ د غړو لخوا د دې مرکز په تېر څلوېښت کلن فعالیت هر اړخیزې خبرې وشوې. نورال زموږ همکاره فرشته مرسل راکوي.
د غوی د میاشتې په اولسمه نیټه د علومو اکاډمۍ د غونډو په تالار کې د پښتو څېړنو بین المللي مرکز څلوېښتمه کلیزه ونمانځل شوه. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز چې په 1455 هجري لمریز کال کې په کار پیل کړی دی، تر اوسه یې ګڼ اثار خپر کړي دي. د غونډې په پیل کې د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست سر محقق سوریا پوپل مفصلې خبرې وکړې او د دې مرکز عمده اهداف بیان کړل.
تحقیق درباره ادب، هنر، انکشاف زبان پشتو، لهجه‌های پشتو و تاریخ پشتون‌ها. تب نشر نتایج تحقیقات مرکز بین‌المللی تحقیقات پشتو. ترجمه آثار مهم سایر زبان‌ها و پشتو و برعکس آن. جمع‌آوری نسخ قلمی پشتو و تهیه میکروفیلم‌های آن و در صورت امکان نشر آن به کمک آرشیف ملی. آماده ساختن سهولت ها برای تحقیقات منطقه‌ای و بین المللی، تدویر سیمینارها، کنفرانس ها و سیمپوزیم ها. امیدوارم در نشست علمی امروز که به مناسبت 40مین سالگرد تأسیس مرکز بین المللی تحقیقات پشتو صورت گرفته است، پیرامون توسعه این مرکز با در نظر داشت اهداف ایجاد، نیازمندی های امروزی، اهداف جدید مطابق به زمان و این که در تقابل با اهداف اکادمی علوم و تداخل کاری با سایر مراکز و اینستا قرار نداشته باشد، تصامیم لازم اتخاذ گردد.
په علمی او ټولنیزو چارو کې د جمهور رئیس ارشد سلاکار پوهنمال لال پاچا ازمون د پښتو څېړنو د بین المللي مرکز د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د جمهور رئیس پیغام ولوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د غونډې د ټولو برخوالو په اجازه، د پښتو څېړنو نړیوال مرکز څلوېښتمې کلیزې ته د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس پیغام. خوشحال یم چې نن د هیواد په علمي او فرهنګي ډګر کې د پښتو څېړنو نړیوال مرکز څلوېښتمه کلیزه نمانځل کیږي. ځان در سره د دې مرکز د کلیزې په نمانځنه او خوښۍ کې شریک ګڼم. له ښه مرغه زه د دغه مرکز د پرانستو غونډې په ګډونوالو غړو کې وم. تیرې خاطرې مې رایادې شوې. له دغه مرکز سره مې هیلې تړلې وې. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز په دې موخه پرانستل شو چې د پښتو ژبې پرمختګ او بډاینې ته به کار کوي او د بهرنیو او کورنیو پوهانو د ادبي څېړنو د انسجام او اړیکو یو ښه مرکز به وي. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز په دې توانېدله چې له خپلې موخې سره سم په علمي چارو کې ګټورې پروژې ترسره کړي. دې کې شک نشته چې دغه مرکز تر دا مهاله د پښتو څېړنو په برخه کې ارزښتمن او اغیزناک کار کړی، خو په کار دي چې له نوو معلوماتو او علمي پرمختګونو سره نورې هم خپلې چارې ګړندۍ کړي. نو هیله او پیغام مې دا دی چې دغه مرکز دې له خپلې موخې سره سم د پښتو ژبې د بډاینې لپاره نورې داسې ګټورې پروژې، کنفرانسونه او ورکشاپونه جوړ کړي چې پوهان پکې په خپلو علمي نظریو د ژبې د پرمختګ او بډاینې لپاره نوې لارې وباسي. د نوو علمي او تخنیکي پرمختګونو په بنسټ خپلې څېړنې برابرې کړي. اړتیا ده چې دغه علمي مرکز چارې لا پیاوړې شي او د څېړنو په برخه کې ارزښتمن ګامونه پورته شي. موږ دغه ډول مرکزونو ته اړتیا لرو چې د بشر پیژندنې، سوسیالوژیکۍ، تاریخي او ژبنیو پلټنو لپاره کار وکړي. ملي، سیمه ییز او نړیوال تحقیقي فعالیتونه تنظیم کړي. د پښتو ژبې د لهجو او د پښتنو د تاریخ، ادب او هنر په باب نوې څېړنې وکړي. دغه څېړنې د چا په ګاڼه ښکلي کړي او هم ژباړې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. له ملي آرشیف سره په ګډه د خطي نسخو د څېړنو او چاپ تر څنګ په نړیوالو ژبو د دغو متونو د چاپ لپاره په ګډه کار وکړي. له تاسې ټولو ګډونوالو په تېره د علومو اکاډمۍ له دې اقدامه ډېره مننه چې د دغه نړیوال مرکز د څلوېښتمې کلیزې د نمانځنې تابعې کړې ده.
دغې غونډې ته د مشرانو جرګې، ولسي جرګې، کابل پوهنتون، د ښوونې او روزنې پوهنتون، او یو شمیر نورو ادارو لخوا هم د مبارکۍ پیغامونه راستول شوي وو. همدار از د پښتو څېړنو بین المللي مرکز د چاپو او ناچاپو آثارو په باب د دې مرکز د غړو لخوا مفصل معلومات وړاندې شول. د پښتو څېړنو بین المللي مرکز رئیس وجیه الله شپون د پښتو څېړنو د علمي مرکز پر اهدافو مفصلې خبرې وکړې او د دې مرکز د چارو د بهبود په خاطر ځینې وړاندیزونه وکړل.
د علوم اکاډمي د ریاست محترم مقام ته وړاندیز کوم چې د جمهوري ریاست د عالي مقام په همکارۍ له یونسکو سره د دې مرکز اړیکې بیا احیا کړل شي او د یونسکو له محترمې ادارې څخه هیله کوو چې په بېلابېلو برخو کې له دې مرکز سره خپلې مرستې او همکارۍ د پخوا په څیر جاري کړي او د نړۍ هیوادونو ته وخت په وخت د دې مرکز د علمي غړو د سفرونو زمینه برابره کړل شي چې په نړۍ کې د پښتو ژبې او ادب په برخه کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو فعالیتونه له نږدې څخه وګوري. مننه کوم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځوان شاعر محمود دلگیر له شاوخوا 15 کلونو راهیسی شاعری کوي. تر اوسه یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړې. د ښاغلي دلگیر د شعرونو په اړه ویل کیږي چې خورا نوي مضامین لري، خو دلگیر وایي لام په خپله شاعري ډاډه نه یم، ځکه مې د شعرونو ټولګه نه چاپوم. د ښاغلي دلگیر سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دلگیر صاحب، ستاسو د شعرونو په حصه کې مال ځوانانو اورېدلی دي چې ډېر نوي مسایل لري، ډېر نوي مضامین لري او دوی ډېر خوښي.
مننه عمان صاحب، مونږ دا د پښتو ژبې ادبیات یا شاعري دې ته ضرورت لري چې نوي څه ووایو، ځکه چې ډېر داسې ډېر شاعران ما لیدلي دي چې هغوی مغه تکراري خبرې کوي چې نورو لوی لوی شاعرانو کړي دي، مغه بیا تکراروي. خو ما ویل چې نه، باید زه که شاعري کوم نوي څه وړاندې کوم ټولنې ته، شعر کې باید ډېر نوي څه راولم، ځکه ضرورت دی اوس چې مونږ باید نوي، ځکه نورې نړۍ ته که ګورو هغوی هم هر شاعر چې ګوري هغوی به خپله ځان سره یو څه لري، نوي څه لري. نو همدغه مجبوریت ده چې کوشش کوم چې نوي څه وړاندې کړم.
دلگیر صاحب، ډېر ځوانان شاعران به غواړي چې په شعرونو کې نوي مسایل او نوي خبرې او نوي مضامین څه به کوي، تاسو څه چل ورسره کوئ چې دوی هم یاد کړي؟
مطالعه د شعر ښه کېدو لپاره یو تر ټولو اړین توکی دی. نو دا کولای شي چې ښه ښه شاعران ولولي، داسې شاعران چې هغوی واقعا نوي څه بیان کړی وي، هغه به هم ورته یو څه لارې ښایي. په شاعرۍ کې به ته دومره پوهېږې چې یو لار درته ښایي چې ته دغسې یو لار ونیسې. او بل، په شعر باندې پوهېدا ده. که ته په شعر پوه نه شې، ته ترکیب ونه پېژنې، ته استعاره ونه پېژنې، نو ته نوي څه ویلی هم نه شې، ځکه که ته نوی څه وایې یو ترکیب جوړی نه وای، هغه نو هر رقم خبره یو دوه مخالف شیان لکه پراډوکس دی کنه، که مونږ وایو د خاموشۍ شور د جوړول، نو که ته په بل سره ولې، نو دا باید دلیل منطق ولري، هغه نو ته باید په استعارې باندې یا پراډوکس باندې په دو باندې پوه شي، ځکه ته کولی شي چې بیا نوي څه ووایې. او همدغه مطالعه ده، د نورو شاعرانو شاعري مطالعه کول سړی ته یو لار ښایي. بیا
څوک لولی خپل ډېر؟
ما خو کاروان صاحب یو څه لوستی دی، ډېر مې نه دی لوستی خو یو څه مې لوستی دی کم.
زه چې ستاسو شعرونه ګورم او د کاروان صاحب شعرونه مې لوستي دي، تاثر نه وینم ستاسو په شعرونو کې ډېر، هغسې چې سړی احساس کړي. د دې په خاطر باندې چې له دغه تاثره شاعران ځان وساتي، ستاسو خپله تجربه څه ده چې بل شاعر تکرار نیسي د چا په شعرونو کې، څه باید وکړي؟
عمان صاحب، زه خو د کاروان صاحب شاعري چې لولم، هغه د خوند لپاره لولم، ځکه ماته هغه خوند راکوي او کوشش دا کوم همیشه چې د هغه تاثیرات په ما نه وي. یوه تجربه دا ده چې دغه اوس چې زه د کاروان صاحب شاعري ولولم، که په دغه وخت کې راته شعر رام شي، زه نه لیکم، ځکه خامخا به د هغه تاثیرات سره باندې وي. هغه وخت شعر لیکم چې یو څه مونته د دغه مطالعې نه ووځي، که نه مطالعې نه بعد یو څه ورځو بعد شعر راباندې راشي، بیا نو تاثیرات نه وي زما په شعر کې. نو همیشه کوشش کوم چې د بل شاعر د شاعرۍ تاثیرات زما په شعر کې نه وي.
دلگیر صاحب، غزلونه ډېر لیکئ که نظمونه؟
په غزل کې شاعري ډېر کوم، خو نظم هم لیکم.
څومره غزلې او څومره نظمونه به هم لیکلي تر اوسه؟
نظمونه مې کم دي، زیات وي داسې 15 یا 16 دانې، خو غزلې مې زیاتې دي.
یو غزل به مو واورو بیر خبرې کوو.
مننه عمان صاحب، غزل دی تندې می پاکړلو سجده می پکې وساتله، تندې می پاکړلو سجده می پکې وساتله، نظر می مو وینځو دیو می پکې وساتله، قرات غږ نه مې جوړ کړ زرینه کوټه، ټول شپه وی خوم ستا نامه مې پکې وساتله، عطر مې وشړل رنجو کې بیا مې ټول وخوړل، عطر مې وشړل رنجو کې بیا مې ټول وخوړل، یار وسال راوړلو شپه مې پکې وساتله، خ پسې وګرځېدم خې په کیسه کې شومه، خپسی وګرځیدم خی په کیسه کې شومه، د ځواني جوش و نو بس خمه پکې وساتله، زما د مخ زما د زړه زما د مخ سترګې وا، زما د مخ زما د زړه زما د مخ سترګې وا، د خدای د یو نظر سایه مې پکې وساتله، دلګیره دغه غزل زکه زمانی واغستی، دلګیره دغه غزل زکه زمانی واغستی، خې تجربه خاطفه مې پکې وساتله.
ډېر ښایسته و دلګیر صاحب. یو بل شته چې زما پام شو، دغه تاسو په یو ځای کې په همدې غزل کې ویلي وو شړل، دا ستاسو په لهجه کې داسې شته؟
لهجه کې نشته، خو ماته دغه د عطرو شړل په رنجو کې دا یو نوی ښکاره شو، داسې خوندور راته ښکاره شو، ځکه مې دا استعمال کړ.
ما همدا ده، البته دا په ځینو لهجو کې شته، په لنډیو کې هم دا راغلی ده، وایي رمه یوه شړله، یا فرزن د پکتیا خلک ته لري په لهجو کې دا شایسته ده. یو شي ته چې ځوانان توجه نه کوي، د ځینو فعلونو بدلول را بدلول دي، او یا له لهجو نه استفاده ده، لکه تاسو چې کړې ده، البته دا پکتیاوال لهجه ده چې تاسو استفاده ورنه کړې ده. دا زما خپله په دې خوښ شو چې هم فعل بدل شوی و، او نن سبا د فعلونو بدلولو ته شاعران ډېر زیات توجه کوي، د دنیا شاعران کوي. البته زموږ شاعران چې دي، له هغه معمولو فعلونو نه راوځي، خو خبره دا ده چې د تنوع یوه لاره چې ده د فعلونو بدلول را بدلول هم دي.
بالکل.
او تاسو خپله شعوري دې مسایلو ته توجه کوي، او کدا هم داسې ناڅاپي راغله؟
خیر، زه شعوري ورته ډېر متوجه اوسم. ځینې شاعران وي چې هغه کله شعر لیکي نو دومره هغه نه څه چې ورته راشي بیا مغه لیکي، خو زه داسې نه کوم. ماته چې شعر راشي زه پې فکر کوم چې آیا په ده کې نوي څه شته که نه، زه باید څنګه څه ووایم، یوه خبره څنګه وکړم، څنګه یې تمثیل کړم، نو زه کوشش پې کوم.
څو کاله کېږي چې شعر لیکئ؟
تقریبا څلور نیم پنځه کاله داسې کېږي.
په دې موده کې به مو ټول څومره شعرونه لیکلي؟
شعرونه خو مې د سلو څخه زیات دي، خو داسې دقیقا معلومات راته نشته، خو د سلو څخه زیات دي.
کومو بهیرونو کې برخه اخلئ تاسو؟ همدا افغان بهیر ته راځي؟
افغان ادبي بهیر ته همیشه ورځمه، ځکه د افغان ادبي بهیر چې دی دا د یو پانتون حیثیت لري. دلته ډېر تکړه تکړه استادان راځي، هغه هلته بحثونه کېږي، هغوی نه سړی ډېر څه زده کوي. او بل بهیر احمد شاه بابا ادبي بهیر چې په کابل کې د احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت کې ما پخپله جوړ کړی دی، نو هغه ته ورځو.
البته اورېدلی مې وو د احمد شاه بابا بهیر په ارتباط باندې، څومره کسان راټولېږي په دې احمد شاه بابا بهیر کې؟
دلته خو څلوېښت نفر مې پنځوس مې شپېته مې دغه شاوخوا ملګري راځي، شاعران، استادان، لیکوالان.
هره اونۍ غونډه لري؟
هره اونۍ جمعې ورځ وي، سهار لس بجې، دو نیم ساعته وخت نیسي. داسې ځوانان هم راځي، او نور د کابل پوهنتون استادان هم راځي. ځوانانو طبقه ډېره ده.
څنګه دي د ځوانانو شعرونه، څه تمایلات دي پکې، کومو خواته دوی ډېره توجه کوي، بهیر څنګه روان دی؟
په دې بهیر کې چې زه ګورم، ځوانان طبقه شاعري د زیاتره ځوانانو شاعري ښه ده، ځکه هر یو ځان ته داسې یو نوې لار پیدا کوي، که اوس نه لري خو آینده کې ځان ته نوې لار پیدا کوي، ځکه په اوس نه سړی پوهېږي پې چې هغې په شاعرۍ کې ډېر نوي نوي څه شته دي، نو هغې کوشش کوي. یو زما هم همیشه دا کوشش وي، هغه د بهیر مشرین زما په غاړه، چې زه داسې بحثونه هلته په دې بهیر کې د استادان راوغواړم چې داسې بحثونه وکړي، دوی ته یوه لار معلومه شي، تکرار خبرو نه مخ د تکرار خبرو څخه ډډه وکړي، او یو سملار ورته خو دی مو الته خدي شاعران د ځوان شاعران نوی نوی سوای
مهرباني یو بل غزل مم راو راوي
او من سه به یو پخوانه غزل دینو
مهربان
لکه آرام موسیقی لری آرام اتر لکه آرام موسیقی لری آرام اتر گلخت زلف و مسکای بس تمام اتر نن می سبل شان نشکړې سنوې نشا نن می سبل شان نشکړې سنوې نشا نن می رانجو سره سکلې دی یو جام اتر او دغه شاعر زکه پټې رزلونو راج کوي دغه شاعر زکه په ډیرو زړونو راج کوي د تخیل په جیب کې ساتي د کلام اتر او زما د یار د لاس خوشبو داسې مقام درلود زما د یار د لاس خوشبو داسې مقام درلود له هرې خوا به و راټول په احترام اتر ستا محبت لري جانانه د ګلاب عمر ستا محبت لکه په ټول ښار کې بدنام اتر ما هم ترې جوړ کړ دلګرا د غزل جاما شپه و ناسا پر پیدا شو د الهام اتر
او ډیر خوندور ل ترکیبونو سره چل کوي تاسو په شعرونو کې نوی ترکیبونه هم ډېری اما شبک چې غزل لیکي بیا په ترکیبونو فکر کوي کا ترکیبونه مخ کې تر مخ کې په ذهن کې مو بدلوي را بدلوي کا الهامي قصه ده
یو څه خو د الهام کارم ده ځکه چې ماته شیر راشي نو هغه خبره چې زه کوم د هغه دپاره زه بېشه کوشش کوم چې داسې نوي ترکیبونه را پیدا کړم په همغه کې بیا تمثیل کړم نو څه د الهام کار دی او څه زما ریاضت دی
ولې مو کتاب نه چاپوئ دلیل
زه اوس هم لا دومره باوري نه یم په خپله شاعرۍ باندې چې هغه به ټولنې ته یا بازوقه خلکو ته یو څه ورکړي نو د همدې لپاره وخت شته دی او جلدی بند کورتا
تیرا مانانا کور مدان یو غزل بم واورو
جون پاڑا یو نظم ملکلے جون د یو ما خام پر روح کی راغه جون د یو ما خام پر روح کی راغه د ما شوم توب حالت یو واغستا په خپل لاس یو کړه خټه ټولا بس یو نانځ کی ترې نه جوړ کړما او خدای می هم د دې ما شوم په خلو سارا کی پوکړه خې موړ کړما ژوند یو ما خام پر روح کې راغې زې کړم نیم زې خنیم کړما لنیم وجود شوم پورا پورا په جنتی مسکا یې کړم وېد زما لنیم وجود شبل پورا وې زلف شندم وېخوم وېد ژوند یو ما خام پر روح کې راغې کوری را جوړ کړل د جنت په نوم شیبه شولاړو شیبه پس ووتو هوا و ناست د آدم پروګو ذوق مو د کبر په نیلی سپورو دنیا ته راغلو د غنم پروګو ژوند یو ما خام پر روح کې راغې موږ ته یې راکړې د اولاد میوې ټولو یو بل ته خواږه ورکړي دو پکې یو بل ته شو وران ځکه شیطان ور کړی وی د وینو اوبا په جنگ کې رنگ شو ټول جهان زکا ژوند یو ما خام پر روح کې راغې چاته یو واغست د ستورو جامې په چا یو شیندل د مینې عطر ژوند سمره خپل معطر نوم دی ژوند دلګرا الله د خوره ژوند می د خدای د یو نظر نوم دی
په دې نقل کې چې اوس یې اوري یو عام بیزوګانو ته لانجه بټولې خو د هغه وخت پاچایي ډېر بدل کړی راځئ غوږ بشو وږمې جبارخیل ته
اوبونه وو یو وخت په ځنګله کې د بیزوګانو یو پاچا وو دای چې د خورا مهربانه زړه او پوخ عقل سیختن وو ډیره دنګونه او لوی جوسه یې لرله یوه ورځ چې په سیل راوتی وو د سیند په غاړه یې د امونې ولیدې چې کتار ولاړې دي
دی چې د سین بلې غاړې ته وکتل، د سین په بله غاړه کې یې لږ لاندې د بنیادمانو کلا هم ولیده او بیزوګانو ته یې وویل، د ټولو ونو امونه راټول کړئ، داسې چې یو ام هم په ونو کې پاتې نه شي، کنه نو په لوی مصیبت به واوړو. بیزوګانو د خپل پاچا خبره عملي کړه، خو په پوره دقت نه، او په یوه ونه کې یو ام چې د مرغه ځالې له سترګو پټ کړی و ورڅخه پاتې شو. په ونه کې پاتې ام چې کله پوخ شو له څانګې رابیل او لاندې د سین اوبو ته خطا شو. اوبو ورسره یووړ. دغه وخت د بنیادمانو پاچا په سین کې لامبو کوله. پاچا چې په اوبو کې ام ولید، له خپل وزیر یې وپوښتل دا څه دي. وزیر ورته وویل، صاحب دا ام دی، ډېره خوندوره میوه ده. د پاچا په امر څو ټوټې شو او هر درباري ته یوه ټوټه ورکړی شوه. پاچا چې ډاډه شو چې ام زهرجن نه دی، وروسته یې ټوټه یې خپله وخوړه. ډېر خوند یې ورکړ او د لا زیاتو امونو ارزو یې وکوله. په سبا ورځ د بنیادمانو پاچا له خپلو کسانو سره په سیند کې مخ په بره روان شو چې د امونو ځای ومومي. دوی د ام ونو ته ورسېدل او ویې لیدل چې هورې ګڼ بیزوګان لر او بر کېږي. پاچا نه غوښتل چې په امونو کې د بیزوګان هم شریک وي، نو د هغو د یو مخیزې وژنې عمل یې وکړ. قتل عام پیل شو. کله چې د قتل عام خبره د بیزوګانو اوخیار پاچا ته ورسېد، ویې ویل آخر په مصیبت واوښتو. په زرګونو بیزوګانو چې عسکر ورپسې وو د ځنګله بل سر ته وتښتېدل. د ځنګل په دې سر کې یو ډیر زوړ ګړنګ و چې په بله غاړه کې د بانکس ګڼ بوټي ولاړ وو او بیزوګان پکې له بنیادمانو پټېدلی شوی. خو بیزوګانو ته له ګړنګه ټوپ وهل سخت وو. د بیزوګانو پاچا چې خورا لویه جوسه یې لرله، په ګړنګ باندې په اوږدو وغڅېد. لزانه یې پل جوړ کړ او بیزوګانو ته یې وویل چې ورباندې واوړي. ډېر بیزوګان واوښتل، خو یوې بیزو چې له خپل پاچا سره یې ورانه وه، د تېرېدو په وخت کې د هغه په زړه کې خپله نیزه خښه کړه. د بیزوګانو پاچا له دردونو بې حده په تکلیف شو، مګر تر هغو پورې چې وروستی بیزوګۍ هم د بانک ځنګل ته واوښت، ځان ټینګ کړ او بیا لاندې ګړنګ ته خطا شو. د بنیادمانو پاچا دا هر څه د سر په سترګو ولیدل، ډیر متاثره شو او سمدستی د بیزوګانو د پاچا د بچولو حکم وکاو. کله چې د بیزوګانو پاچا په هوش راغی، د بنیادمانو پاچا پوښتنه ورنه وکړه، ته خود دوی پاچا یې، ته ولې ځان لرایې ته قربانوي؟ د بیزوګانو پاچا ځواب ورکړ، ځکه چې زه د دوی پاچا یم. په پاچا باندې د بیزوګانو د پاچا چلند او خبرو دومره اثر واچاو چې په هغه ورځ یې هوډ وکړ چې تر دې وروسته به توندي او تیزي بیخي نه کوي او سم به چلیږي. دغه راز د خپلو کسانو امر وکړ چې نور به هیڅ وخت په بیزوګانو او د هغوی په ځنګلونو غرض نه لري.
استاد عبدالحمید کندارای لشاو خوا چلور شپیتو کلونو رئیسی سندری بولی. استاد وای د هندی فلمونو تر ننداری وروسته د سندرو شوق را پیدا شو او په کندار کې مل اخلاص او میدانونو سندری پیل کړي او تر ننه بولم. د استاد سره مرکه کړی ده، په مورته را اړوم. کندارای صاحب سترای مسی خبرونه ته خراغلی.
خیر اوسه.
ډیر عمر وسو چې سندری وایسته، هغه کلونه کوم کلونه و چې لومړی ځل مو سندرې وویلې؟ په راډیو کې مو وویلې، دغسې مو په خلاص میدان کې وویلې، دا کوم کلونه و قندارای صاحب؟
زه یاره کم از کم دولس کلن به وم اله دیارلس کلن. هغه وخت شو زه په قندار کې وینې لوبېدلم او په قندار کې لوی سوی یم. په هغه قندار کې هغه وخت نو ټلویزیون و یا د شیان خو نه و، سینمایی به وي. یو زرو درې سوه درو دېرش الا سالور دیش بو.
نو چو کلنی هسته کندار ایست؟
یار زه کم از کم پینزا ویا بایم. داشت نمراتا گوره چیز از وانیم خوزان می ساتله دینو. نو
کله کله به زه سینما ته تلم. دې سینما کې خو نو دغه ساز به و، دغه آواز به و، دغه ډرامې به و، دغه نقل و، دغه حساب به و. نو ما چې به دا ریکارډونه اورېدل پر شوق به رالم. بله، دا هندي ریکارډونه. نو چې هغه وخت یو فلم و په نامه د یاسمین، بیا په نامه د انارکلی، هغه وخت و. خدا سے چمن د سینما پخل کی دلتا دیو چا سر بینجو شاگا استاد اجگل نویدی او داغا دا سنگ سر التوین پا قندار کی دا دریه او چمبه و حلکی جی یو چمبه والا مر سر ناستو نو اجگل بیا پا خپل شاگرد روزلی و پا نامه دا تور الله تخلصی و غلام سرور و اصلی نمی دا ببینه بینجو جاگاوا اغا ببینه دا دریه ور سر جاگاوا نو دا خلکان با پراتولو سندری بیویل ما هم د ځان سره دا فکر کاوه چې ارزه دې دا سیستم چې دلته کښېنم یو سندره ووایم. یعنی زما شوق دغه نه و چې یعنی دې ځای ته لانه یې مجبوره سوی چې څوک دې ماته لاره راشي. دا د لیدو څخه بیا ما استفاده کړې ده. زه به هم کښېناستم د دې بینجو والا سره یو دانه و دوې دانې.
هغه وخت دا سندرې چې ویل کېدې دا سندرې خو داسې دي چې اصطلاح لري سازیانو دا وای وای دې سندرې ګل کړی ده که نه. د هغه زمانې هغه سندره چې وه چې تا وویله تا کومه سندره وه ته دا یو څه راته زمزمه هم کوو.
سندره خو داسې دی چې وینې هغه وخت چې د خلکو په خوله کې وي او خلکو دغه سندره زمزمه کاوه او ډېر تشیر و نشر و هغه د سردار محمد دلگیر شاعر شعر و هغه داسې شعر و چې چې ما په لومړي سر کې بیا راغلم په ملي راډیو ټلویزیون کې چې هغه وخت راډیو ورته ویل کېدی ما هلته هم وویل. نو هغه شعر داسې شعر دی چې
داسې که په ترنم کې ووایې
او په ترنم کې درته وایم. سری گریوان در تراغلیم نن بیا بیا اشنا یا ډیر دی زور ول یم نن بیا بیا آرام نکیږي نارې لکه مجنون وهم آرام نکیږي نارې لکه مجنون وهم مینې رسوا پزړ نتل یم نن بیا بیا اشنا یا ډیر دی زور ول یم نن بیا بیا لکه بے وسی تیم جاڑم چی تا نوینم دو محبت پتار تڑل یم نن بیا بیا اشنا یا ډیر دی زور ول یم نن بیا.
او ډیره مننه کندارای صاحب. نو دا سندره په هغه وخت کې بابا او بیا تاسو په کومو کلونو کې دا په
معافی غواړم ما دا سندره یو وخت یوازې ما نه ډیرو الکانو ویل لکه شاه محمد کندارای لکه سید محمد کندارای لکه لالی بوټساز و هغه به م ویل خو زه د دوی در مخ ریډیو ته چې رالم دغه شیما وویل دا سنه سیونو چې عبدالرؤف بینوا رئیس و او نصر الله حافظ په خپله شاعر و او سیلاب صافی هم شاعر و دا شعرونه یې کتل اول میر هغه وخت دغه و منتظم و نو ما دغه شعر و دوی ته ویل چې بله مې مور سره وویل بله مې بیا مې خط نه درلود څه دروغ درته ووایم چې فکر مې وکړ چې دا شی خو بی خطه نه کیږي بیا مې خط شروع کړ او شکر دې هم یې نوشته کولی سم مې ویلی سم
زه شکر دې چې دا خط خو
دې بله بله بله
شه کندارای صاحب یو عمر مو سندرې وویلې داسې حساب ایسته درته چې څومره سندرې به م بللې
داسې به درته ووایم چې د فعلن دپاره چې زه یې لرم په ملي راډیو ټلویزیون کې یار دو سو اته سندرې زما موجود دي دا چې ما وینې په نور سټیشنونو کې ویلې یا ټلویزیونونو کې ویلې هغه خو نو ډېر دی هغه د حساب څخه وتلی دی نو کم از کم چې فکر ورته وکم تر 500 په کم نه ای.
کندارای صاحب شاګردان مم روزلې دي؟
او بله 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 او
څومره شاګردان لري؟
لکه دا فرض کړه دا ولی محمد راغلی دی ما دغه سره همکاري کړې ده لکه فرض کړه عبید الله کندارای راغلی ما همکاري ورسره کړې دی لکه فرض کړه دغه زیبا هنری چې هنرمند و چې سندرې ول دې سره ما وینې کومه کونه کوششونه ورسره کړې چې بیا سندرې په سټېشن کې هم ویل داسې ډېری دي نو چې اوس حساب درته په لاس در کوم نو ناوخته کېږي.
کندار خواته رواج وی خو به د قوالی سندره به مویل په پښتو کې په مجموع کې قوالی سندره ډیره کمی ویلې سوي دي. تاسو هم کله کله قوالی سندره ویلې دي، څه تفاوتونه لري د قوالی سندره له نورو سندرو سره؟ مو خپل کوم سب د قوالی هم لرو او که تقلید کوو له هند او له پنجاب او دینه.
موږ تاسو قوالی سندره یعنی داسې مشخص نه لرو، موږ نعت وایو، حمد وایو، مناجات وایو، منقبت وایو، به هغوی ته مو وخت ورکړی دی. زیاتره دا شیان د هغه خواص ښه وینې نقل دې خوا ته راغلی، ولی بیا هم یو لرو، ولی په هغه سویا نه.
کندارۍ صاحب، دا شاه محمد هم ځینې قوالی سندرې ویلې دي چې یو څه له د هم له پنجابه بیلې دي او هم دغه په هند کې چې کومې سندرې د قوالی ویل کې لوغو سره تفاوت لري، دغه سبک چې وو دا بیا ونه پالل سو. له شاه محمد وروسته چا بیا خاص قوالی سندرې ونه ویل.
داسې دی چې یو مکتب چې یو وار وینې تیر سنو، دا مکتب چې تیر سوی دی داسې بل څوک اوس نشته چې هغه وپالي. هغه اشخاص او هغه هلکان چې وو داسې یو مثلا منځ ته راغلل، لکه به جنګونه سوې، نورې بازې نور کارونه سوې، څوک شیرې ولاړه، څوک شیرې ولاړه، څوک شیر، د هر چا سره دا لاره او لیکه بیخي ورکه ده. اوس هلته داسې یو سړی وینې نشته چې وینې هغه سندرې هغه کمپوزونه او هغه شکل او هغه شرایط ودي الکوانو ته وینې تدریس کړي. که څه هم دا شیان ځینې وینې لیرې دي، ولې بیا هم یو پارچه شعر دی چې هغه به زه درته وایم چې په شکل د قبایلي ویل کېږي، ولې هغه به زه درته وایم، هغه داسې دا سر یې درته وایم چې نوری چشم مصطفی محبوب سبحانی یا شای جیلانی کومک دی دعا غواړم پر در در ربانی یا شای جیلانی امیر دستگیر ته د هر شاو گدا زخوارم بینوا لاس را کری سیادیم د در جودانی یا شای جیلانی. دا شیر و شکر دی، یعنی دا شکل د قبالی و کیږي چې اوس دلته وینې خلک ناست وي، د یوې خوا تبلۍ، د بلې خوا باجۍ، د بل خوا وینې دا پړکې ورسره ولګېږي. لکه اوس زه اشاره در کوم، ای نوری چشم مصطفی محبوب سبحانی یا شای جیلانی، داسې اجرات کیږي.
او په کندهار کې د موسیقي چې نن سبا زه اورم، دا موسیقي خو ډیره متاثره وه د کابل د موسیقي نه او د خرابات د موسیقي نه. بیا په دې وروستو کې زه چې دا ځوانان ګورم، دوی اکثره همدغه د بینجو چې تاسې یاده کړه ډیره اعتکا په بینجو باندې کوي، او هارمونیه نه یې پکې، فرزن رباب چې زموږ تاسې خپله آله د موسیقي ده دا نه یې پکې، همدغه داریه ده او دا بینجو ده. دې هغه کیفیت د موسیقي ډیر نه ده راټیټ کړی.
داسې دی چې آموختم یو شی دی.
کیفیت د موسیقي ورسره څنګه سوی؟ په هیڅ صورت د مقایسې ول نه ده د عبدالروف کنداري له ساز سره، د عبیدالله کنداري له ساز سره، د شاه محمد له ساز سره.
یارانو دوستان زیاتره چې وینې د بینجو سره زیات شوق او علاقه لري، ولې چې دا یو ساده شی دی. هغه ورځ چې د دوی په کار نو فقط وردی سی او خبری او بیا یو زایت
سادگی استاد کار خراب کړی دا دغه کیفیت د موسیقي ور سره ډیر راغورځیدل ډیر ور سره راټیټ شوی. یعنی بینجو ډیر ساده ساز ده او ډیر ابتدایي ساز ده، دوی کله بوشکی ور سره ټکی په خو ډیر ښه موسیقي و. پاره ل استاد، نن سبا په څه باندې بوخره استه؟ رسمي وظیفه لري دغه سي آزاد کار کوي؟
بل صاحب زه خو اوس فعلاً د پاره آزاد یم، ولی هو دا د استادې لقب را کړی سوی دی.
مبارک دی استاد، نو اوس په څه بوختی هستی، څه کوی؟
والا نو په کور کې مشق کوم، تمرین کوم، د ځان سره بې زمزمې خولاکه کښېنستی، بې زمزمې خو نه کښېنم.
شه دغه نن سبا چې کومه زمزمه کوې دغه راته ووایه.
دلته یو شی به راواخلم که اجازه وي.
ته شی
هغه به راواخلم. نو دا شعر چې دی تر اوسه ویل سوی هم نه دی. د دې شاعر چې دی دا نوراغا دلسوز دای د پرا دی، په پرا کې بیا وینې د بالا بلوک دی، د پشتی رود. مینه چکلی زدا سیار لټوم، شکلی خودیر دی وفادار لټوم. مینه چکلی زدا سیار لټوم، شکلی خودیر دی وفادار لټوم. چیز ما پا غم باندی زلس وزیجی، او چیز ما پغم باندی ازل خوشیجی ها چی قرار راولی قرار لطوم شکولی خودیر دی وفادار لطوم مینه چکلی زداسی یار لطوم شکولی خودیر دی وفادار لطوم
استاد دا پخوا با دا کندار لور تا دیر دا دا سندرگالو دا عبدالخالق صادق شیرون ویل
استا آغا شیرونم راست
نن سبا چوک دی شایران چه خلق شیرون ویل دا سندرگالی
دیره خلق ستا دا فیلن لپاره مثال یو رور و آغا پیغام نمیدی آغا وفاس و خدای دیو بخشی او بل رور دی آغا پنامه دا حکمل ورتوائی نو شدی دا شیرونم خلق یوائی
کور ودان ډیره مننه استاد
استاد خو مننه
تکلیفونه معاف کوي تاسو مرا په تکلیف
هاه څوک چې زمر د امریکا یې ورېدلې دی وګی تم د دل کوم سلامونه وړاندې کوم
Oh, the fall.